د ماسپخین دو بجی دی زموږ غږ له ازادۍ رادیو اوري. قدر من اوریدونکو د ازادۍ رادیو دا یو سات خبرونه د ازادۍ د ازادۍ رادیو د ځانګړي پروګرام روختیا د ژوند شتمنی لپاره ځانګړې ده. په څو شیبو کې سالم محمد صالح د دې خبرونې د وړاندې کولو لپاره سټوډیو ته راځي، خو له هغه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. د هم د خبرونو سرټکی، طالبانو د کابل پوهنتون استاد فیض الله جلال چې پرون یې ونیوه متعصب انسان بللی. ایران وایي تل یې له افغانستان سره د سوداګریزو او اقتصادي اړیکو پیاوړتیا غوښتې ده، او د پنجاب ایالت په مری سیمه کې د درنې واورې له کبله د بندو سیلانیانو د ژغورنې لپاره عملیات روان دي. بشپړ خبرونه ویاند احمد تکل. د افغان نړیوال سازمان د کابل پوهنتون د استاد فیض الله جلال د سم دستي خوشی کې دوه غوښتنه کړې. ښاغلی جلال چې د رسنیو له لارې د سپینو خبرو او انتقادي لهجې په خاطر نوم لري، د راپورونو له مخې پرون طالبانو په کابل کې لخپل کور ونیو. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد پر ټویټر په یو بیان کې استاد جلال متعصب انسان بللی او ویلی دی هغه په ټولنیزو رسنیو خلک د نظام پر ضد هڅول او د انسانانو له عزت سره یې لوبې کولې. ښاغلی مجاهد پر فیسبوک د استاد جلال د هغه پوست یوه کاپي هم زمیمه کړې ده چې د ډیورنډ کرښې پر سر د طالبانو او پاکستاني ځواکونو وروستۍ نښته یوه ډرامه بلل شوې. خو د استاد جلال لور حسینه جلال ازادۍ راډیو ته ویل چې طالبانو یې پلار بې دلیله نیولی دی. په کابل کې یو شمیر ښځو د یوې اعتراضي غونډې په ترڅ کې د استاد جلال د سم دستي خوشي کې غوښتنه کړې. د ښاغلي جلال توقیف پراخ پر ټولنیزو شبکو هم پراخ غبرګونونه پرولی دي. په داسې حال کې چې د بهرنیو چارو سرپرست وزیر په رسمي سفر په تهران کې دی، ایرانی چارواکو ویلي دي چې دوی تل افغانستان سره د سوداګریزو او اقتصادي اړیکو پیاوړتیا غوښتې ده. طالب چارواکي وایي د طالبانو د حکومت پلاوی به د دې سفر په ترڅ کې په ایران کې د ډیره افغان کډوالو پر ستونزو او د افغانستان د اقتصادي بحران د حل پر لارو له ایراني چارواکو سره خبرې وکړي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت تهران ته د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقی په مشرۍ د افغان پلاوی له رسېدو سره سم په یو بیان کې یوازې همدا لیکلي او نور جزئیات نه دي ورکړي. له ښاغلي متقی سره د اقتصاد او صنعت او سوداګرۍ وزیران، د افغانستان بانک لوی رئیس او د څو وزارتونو معینان په دې سفر کې ملګري دي. د طالبانو د حکومت مرستیال ویان احمد الله وسیق د پلاوی د سفر د اهدافو په اړه ازادۍ راډیو ته وویل:
دغه هیئت به د افغانستان او ایران د اړیکو د لا پیاوړتیا، همدغسې د تجارت او صنعت په برخه کې، همدغسې د سرحداتو پر موضوعاتو باندې او په یو شمیر نورو موضوعاتو باندې به له ایراني چارواکو سره خبرې کوي.
د طالبانو مشرانو له دې مخکې هم څو ځلې ایران ته سفرونه کړي، خو د زمري په څلورویشتمه پر افغانستان د طالبانو له واکمنې وروسته دا لومړی ځل دی چې د طالبانو پلاوی په رسمي سفر ایران ته ځي. په اندونیزیا کې ایسارو افغان پناه غوښتونکو او زرګونه نورو کسانو نن له کډوالو د ملاتړ په نوم یو کمپاین پیل کړی. زرګونه پناه غوښتونکي چې څه باندې نیمایي افغانان دي په اندونیزیا کې له نامعلوم برخلیک سره ژوند کوي او په تمه دي چې په دریم هیواد کې میشت کړای شي، ځکه د اندونیزیا حکومت دوی ته د کار جواز نه ورکوي. د کډوالو په ملاتړ په پیل شوي ټویټري کمپاین کې د ملګرو ملتونو د کډوالۍ پر لوی کمشنرۍ UNHCR او د کډوالو پر نړیوال سازمان IOM غږ شوی چې د کډوالو له کړاوه ډک ژوند ته پام وکړي. شاوخوا یوه میاشت مخکې یو افغان کډوال د اندونیزیا په سوماترا ټاپو کې د ملګرو ملتونو د دفتر مخې ته ځان وسوځاوه. پناه غوښتونکي چې ګڼې ښځې او ماشومان هم په کې شته وایي له یوې لسیزې ډېره موده کېږي چې په اندونیزیا کې سر پاتې دي، خو څوک یې غږ نه اوري. اکثر د پناه غوښتونکي استرالیا ته د تلو په تمه دي. لازادې رادیو خبرونه اوري. د پاکستان د پنجاب ایالت په اړوند مری سیمه کې د درنې واورې او توپان له کبله د بندو سلګونه سیلانیانو د ژغورنې لپاره عملیات روان دي. د سیلانیان په مری کې د سخت یخنۍ له کبله بند پاتې دي او درنه تلفات هم لري. د راپورونو له مخې په دې پیښه کې د یوې کورنۍ د اوغړو په ګډون ټول 22 کسان مړه شوي دي. د پنجاب اعلی وزیر عثمان بوزدار پرون پر ټوټر ولیکل چې په مری کې باندې پاتې ټولې کورنۍ دولتي ودانیو او هوټلونو ته رسول شوې دي. د پاکستان د ژغورنې ادارې پرون وویل چې په قربانیانو کې لس ماشومان، دوه میرمنې او لس نارینه شامل دي. د اسلام آباد پولیسو د یو چارواکي د کورنۍ وغړي هم په دې ډله کې دي. چارواکو پرون وویل د پیښې قربانیان د شپې په اوږدو کې په خپلو موټرو کې پاتې وو. د دوی په وینا ډیری کسان د وجود د تودوخې د کمیدو او د کاربن دای اکساید ګاز د تنفس له کبله مړه شوي دي. په قزاقستان کې له څو ورځو پرله پسې اعتراضونو وروسته داسې ښکاري چې ولسمشر قاسم جومارت توقایف خپلواک د یو لړ اقداماتو د عملي کولو له لارې بیا ټینګ کړی دی. د دې اقداماتو په نتیجه کې دا له تشدد ډک اعتراضونه تر ډیره غلي شوي دي. د ملي امنیت کمیټې چې د شوروي اتحاد د محل له کی جی بی سره انډول اداره ده پرون اعلان وکړ چې د کورنیو استخباراتو ځواکمن مشر کریم ماسیموف د ملي خیانت په تور نیول شوی دی. د ملي امنیت کمیټې په یو بیان کې ویلي دي چې یو شمېر نور چارواکي هم نیول شوي خو جزیات نه دي ورکړي. شپږ پنځوس کلن ماسیموف چې دوه ځلې د صدراعظم او یو ځل د پوځ د لوی درستیز په توګه دنده هم ترسره کړې ده او د پخواني ولسمشر نور سلطان نظربایوف له نږدې کسانو څخه ګڼل کېده د پنجشنبې په ورځ ونیول شو او په همدې ورځ هم له دندې لرې شو. نظربایوف که څه هم په 2019 کال کې له دندې لاس واخیست خو د جنوري تر پنځمې پورې چې توقایف د ملي امنیت د شورا مشري په لاس کې واخیسته د دې هیواد په چارو کې مهم لاس درلود.
روغتیا د ژوند شتمني.
روغتیا د ژوند شتمني پروګرام ته مو په سلامونو هرکلی کوو. په دې پروګرام کې نن په افغانستان کې د میندو د مړینې پر موضوع خبرې کوو. رسمي شمیرې ښیي چې په هرو دو ساعتونو کې په دغه هیواد کې یوه مور د اولاد زیږولو پر مهال مري، خو دا شمیرې په نورو اژانسونو کې متفاوتې ګڼل سوي دي. سږ کال هم د غبرګولیا جوزا څلورویشتمه چې د مور له ورځې سره برابره ده، په داسې حال کې ولمانځل سوه چې افغان میندې لا هم له هغو ستونزو کړیږي چې له لسیزو ورسره مخ. د افغانستان روغتیا وزارت وایي چې بیلابیل عوامل له دې ډلې د سرچینو کموالی، په پرله پسې ډول د ماشومانو راوړل او په کم عمر کې ودونه د زیږون پر مهال د میندو د مړینې عمده عواملو څخه ګڼل کیږي. په دې پروګرام کې مو میلمانه دي د روغتیا وزارت د صحي خدماتو وړاندې کولو مین ډاکټر عبدالباري عارض، دغه راز د نسایي ولادي متخصصه ډاکټره نسرین اوریاخیل. ډاکټر صاحب عمر رخصوي دی چې په لومړیو څو دقیقو کې به راسره یې. مننه ډاکټر صاحب چې په پروګرام کې مو برخه واخیسته او که سم تخنیکي همکار وایي تاسو په جلسه کې یاست. ستاسو شمیرې څه وایي چې په افغانستان کې د میندو مړینې تر پخوا کمه سوې که زیاته سوې؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام تاسو او ستاسو ټولو کارکونکو او درنو اوریدونکو ته وړاندې کوم. لکه څنګه چې تاسو ته هم معلومات شته چې تیر څلور څلوېښت کلن جنگ او جګړې په هیواد کې د ډېرو نورو ستونزو تر څنګ صحي ستونزې هم زیږولې چې له امله زموږ زیات شمېر ماشومان، میندې، ورونه او پوخ عمره مشران تر ښکار لاندې راوستي او د هغوی ژوند د ګواښلی له خطرونو سره مخ کړی. خو دا چې مشخصه موضوع د میندو د مړینې په هکله باندې ده، د 2018 کال کې WHO د یو تخمین په اساس باندې چې تقریبا په هرو سلو زرو میندو کې سلو زرو ولادتونو کې شپږ سوه اته دېرش میندې خپل ژوند له لاسه ورکوي او دغسې د دې تر څنګ یو څه نور ډېر داسې لاملونه یې واضح کړي دي چې د هغو په اساس باندې زموږ میندې خپل ژوند له لاسه ورکوي. بغیر له ولادتونو څخه نور داسې امراض دي چې یا ولادي خونریزي دي چې اوویشت سلنه میندې د دې له امله خپل ژوند له لاسه ورکوي او دوه ویشت سلنه میندې د انتاناتو له وجې، همدارنګه شپاړس سلنه میندې د نیوپلازم یا ټیومرونو له امله خپل ژوند له لاسه ورکوي چې دا هم یوه لوړه کچه ده. او په هیواد کې تاسو ته بهتره معلومات شته چې روغتیایي وضعیت نه تنها اوس بلکې له کلونو له لسیزو راهیسې له یو ناورین سره مخ ده، له یو سخت وضعیت سره مخ ده چې په لرو پرتو سیمو کې د روغتیایي مراکزو کموالی ده او په دغه برخه کې د مسلکی اشخاصو نشتون ده چې باعث ګرځیدلی تر څو زموږ یو زیات شمېر میندې یا خپل ژوند له لاسه ورکوي او یا هم معیوبیت ته ځي.
مل عمر صاحب، په اوس وخت کې چې نړیوالو مرستندویو ادارو له روغتیایي سکتور سره خپلې مرستې تر پخوا کمې کړې دي، ستاسو اټکل څه وایي چې په لرو پرتو سیمو کې به د میندو وضعیت څنګه کیږي؟
دا یو معلومه خبره ده، تاسو ته بهتره معلومات ده چې موږ دلته یو شمیر پروژې لرو د صحت په برخه کې. هغه پروژې چې هغه مخکې نړیوالو ته میلولې، بالخصوص نړیوال باندې اروپا ټولنې، هغوی په دې برخه کې له موږ سره، د موږ له ولس سره او افغانانو سره تعهدات درلودل چې یوه لویه پروژه هغه د صحتمندي پروژه وه چې 2301 روغتیایي مراکز لري او اکثره په ولایاتو کې، په لرو پرتو سیمو کې دغه مراکز قرار لري. نو د افغانستان له فتح وروسته دلته هغه نړیوالو ډونرانو تمیلونکو چې ژمنې درلودې، هغوی په خپلو ژمنو ونه درېدل، چې له عمله یو شمېر پروژې ټکنۍ شوې، لکه د صحتمندي پروژه چې خوشبختانه به ووایو چې اوس یو څه ناڅه مثبت تغییرات راغلي دي او کار روان ده، خو بیا هم عادي حالت ته نه دی راګرځېدلی. دغسې د کووید 19 پروژې او امثالو هم ځینې نورې پروژې دي چې له عمله یې په لرو پرتو سیمو کې خلک ډېر متاثره شول، او بالخصوص هغه میندې چې هغوی به د ولادي مراقبتونو لپاره ضرورت درلود، یا مخکې له ولادت څخه مراقبت او وروسته له ولادت څخه مراقبت، یا د یو نارمل او یا غیر نارمل زیږون لپاره یو روغتیایي مرکز ته تلل ول، دغه پروسه یو څه له خنډ سره مخ شوې ده او څه ستونزې اوس هم موجودې دي چې موږ هم په تشویش کې اچولې، او کوښښ به دا ده چې د دغو خنډونو لپاره د حل لارې پیدا شي او له یو شمېر نړیوالو سازمانونو سره په دې هکله په رابطه کې یو، او وخت نا وخت له دوی سره مجالس لرو. خو زموږ غوښتنه دا ده نړیوالو څخه چې دوی د روغتیا برخه نه سیاسي کوي، دغسې میندې چې هغه مظلومې دي، هغه بے طرف دی، هر ناروغ بے طرف ده، غیر سیاسی ده، او دوی دغه سی او طبقه چې هغه ډیر عاجزه طبقه چې ناروغ ورته ویل شي، هغه سیاسی اجنډا ته داخلي، چې له عمله دلته احتمالي بشري ناورینونه رامنځته کېدل شي. نو دا کار د تخبیح ول ده، دا د غندنې ول کار ده، دوی باید داسې کار ونه کړي، او د روغتیا په برخه کې کوم تعهدات چې دوی له افغانان سره درلودل په هغه باندې باید.
عمر صاحب، په زیاتو ولایتونو کې وسلوالو طالبانو یا د طالبانو حکومت پر شیزینه کار کوون کو محدودیتونه لګولې دي، په دې خاطر چې روغتیایي برخه متاثر نه سي، تاسو څه غوښتنه کړې ده چې خصوصا په لورو پرتو سیمو کې د شیزینه روغتیایي کارکونکو د کار مخه کوونه نیول سي؟
دغه دعوه ورته وایو، که دا خبر ورته وایو، دا هیڅ اساس نه لري. زموږ له خوا څخه هیڅ چاته نه دی ویل شوی، نه زموږ هغه خويندې چې هغه ډاکټرانی دي، که هغه نرسانی دي، که قابلیت دي، هغوی په عادي ډول سره خپل روغتونونو ته ځي، خپل وظایفو ته، خپل وظیفو ته ځي، او په نارمل شکل سره خپل وظیفې ته دوام ورکړي. زموږ له خوا څخه هیڅ کوم محدودیت نه ده وضع شوی، دا هسې تبلیغات دي، او ستاسو ته چې کوم خبر در رسول کیږي دا هم هیڅ کوم اساس نه لري. که چیرته داسې یو سرګن ثبوت موجود وي، نو مهرباني دي چې هغه ډاکټره خور یا هغه نرسه قابله خور چې هغه ته ستونزه متوجه شوی ده، هغه
د ډاکټرانو سره هم مرکه کړې دي. اکثره وایي چې دوی د خپل اولادونو په خاطر هم مجبور سوي دي چې له افغانستان څخه ووځي. دغه راز دوی چې اوسنۍ اداره کې کار د پارزي یو ډول ملنډي اور باندې وهل کیږي، له دوی په خبره چې دوه ګونی چلند ورسره کیږي.
زه خدای سي وایم، هر هغه خبره یا هر هغه کار چې هغه یو ثبوت ولري او یو ثبوت په اساس باندې تر سره شي، نو هغه به زه وایم ډیر ښه وي. دا سي یو بیا اساسه خبره چې هغه دلته په حقیقت په جامه کې موږ هیڅ په کې څه نه وینو، او یا هم دلته ولست موږ ولست پروت دلته ټولنه ده، دلته خلک شته، خلک هم فیصله کولای شي، حقوقي ته هم دغه وجهت معلومیږي. د مثال په ډول تاسو کولای شي چې وای کوم روختون کې، په کوم فوکل فاینډ کې، یا په کوم کلینیک کې یو زنانه ډاکټره چې کار کوي، او هغه ته د اسلامي امارت د مجاهدینو لخوا یا د عام روغتیا د وزارت له کارکونکو لخوا څخه مشکل جوړ شوی وي، آیا تاسو داسې یو مثال ویلی شئ؟ فکر نه کوم چې تاسو سره داسې یو ژوندی مثال موجود وي. ما مخکې دې ته اشاره وکړه، دا هسې تبلیغات دي، دا د غربیانو تبلیغات دي، د هغوی کوشش دا ده چې افغانستان له یو علمي فکر سره متوجه کړي. هغه خویندې او ورونه چې دلته کدرونه دي، په افغانستان کې خدمات ترسره کوي، دلته اوسېږي، هغوی په تشویش کې اچول دي او هغوی هڅول دي تر څو هیواد پرېږدي او مهاجرتونو ته مخه کړي، تر څو په نورو هیوادونو کې په ډېرې سختۍ او په ذلت سره خپل شپې ورځې تېرې کړي. دا صرف د عمر صاحب دغه په کلکه
مانن
عمر صاحب په کلیوالي سیمو کې لا هم شای خلک حاضر نوي چې خپل میرمن د زیجون د ستونزې پر مهال روغتیایي مرکزونو ته ورسوي. په دغو سیمو کې د سیمه ایزو دایاګانو د روزنې لپاره تاسو څه وړي چې وکړي، ځکه چې په اکثرو کلیوالي سیمو کې دغه سي دایاګان شته؟
په دې حق لباندې موږ ډېر کوشش دا روان کړی چې عامه پوهاوی وکړو، خلک وپوهو، د قومي متنفذینو له لارې، د مسجدونو د امامانو له لارې او دغسې د قومي شوراګانو له لارې، تر څو په ټولنه کې یو عامه پوهاوی ترسره شي چې باید هغه میندې چې هغه په خپل خېټه کې ماشوم لري، هغوی باید وخت نا وخت روغتیایي مراکزو ته لاړ شي، هلته قابلې او د دغه څنګه د دې رنسپوهنه څنګه هغه خپل متخصص ډاکټران دوی ته خلیدنه وکړي او دوی ته توصیه وکړي. د زموږ یو د سوې تغذیه په خاطر باندې هم مقدس یو پروګرام روان کړی، ځکه چې اکثره مېندې خپل ماشومان او تم شیدې په پرړه ول سره نه ورکي او دا یو غلط ترویج د پروساحه کې چې بازاری شیدې په پیسو اخیستل کیږي او هغه ورکول کیږي. نو په همدې اساس باندې موږ یو پلان لرو او د دغه پلان د تطبیق لپاره موکار هم کړی دی او عملا ور باندې اخته چې تر څو خلک وپوهو چې خپل نږدې روغتیايي مراکز ته پر واکسین په خاطر وي، که هغه د میندو د مراقبت په خاطر وي، که هغه د ماشومانو د سوې تغذیه په خاطر وي، که هغه د نورو امراضو په خاطر وي، که هغه د وقایې په خاطر وي، دوی باید وخت نا وخت مراجعه وکړي او هلته ولاړ شي. دغه موضوع رښتیا هم په لرو پرتو سیمو کې یو څه مشکلات له ځان سره لري، خلک لږ څه نه څه ندی په هول شوی، کوشش مدار روان ده چې د خلک سم ډول په هو.
بله عمر صاحب، که تاسو که پاتې کیږئ په خبرونه کې را سره پاتې سي، که تاسو وخت نه لرئ نو کولای سي چې خپل ټلیفون قطع کړئ. مننه چې په پروګرام کې مو برخه واخیسته. د نسایی ولادي متخصصه ډاکټر نسرین اوریاخیل هم را سره په مستقیم تماس کړم. میرمن اوریاخیل، د صحی خدماتو د وړاندې کولو معین ډاکټر عبدالباری عمر شیزینه روغتیایي کارکونکو او نرسانو ته هر ډول ورپیش غوښونه یا په دې اړه خبرونه رد کړل، ستاسو معلومات څه وایي چې په افغانستان کې هر څه په هماغه عادي شکل مخ ته ځي که اوس هم ځینې ستونزې شته؟
بسم الله الرحمن الرحیم. لومړی سر کې تاسو اوریدونکو ته او محترم وین صاحب ته خپل احترامات وړاندې کوم. متاسفانه افغانستان اوس نه بلکې پخوا هم د مور او د ماشوم مړینه ډېره زیاته ده او دا داس منګل په تریرو شلو کلو کې بال ډېرو هڅو نه موږ وکولای شو چې د میندو د ماشومانو مړینه او څه راښکته شي، او دا په تقریبا شپږ نیم سوو ته موږ ورسو. اما دا بیا هم په جنوبی آسیا کې یو ډیره غټه کچه د مړینې د ماشومانو د میندو اوس هم متاسفانه د صحي سیستم دوه مشکلات دي. اول دا چې په تیرو شلو کلو کې د افغانستان حکومت او آن روغتیا وزارت ونه کولای شوی چې صحي سیستم د قراردادي سیستم نه وباسي، او زمنګا تقریبا 80% نه ډیر سیستم په قراردادي سیستم باندې ولاړ، چې اوس په دې شرایطو کې هغه د نړیوالو کومکونو چې درېدلي دي مطمئنن چې دوی له چالشو سره مخامخ دي. د پرسونل ماشونه په وخت نه ورکول کېږي، دواګانې نشته، لابراتوار زیات نشته، حتی غذا بازی مریضان او ډاکترانو ته نه پیدا کېږي. دغې لپاره مطمئنن چې د خزو مخصوصا د میندو او ماشومانو ورځ به ډېره ترخه وي. له یوې خوا نه دوی په خپل کورنۍ کې په خپل ټولنه کې ډېر زیات دا حق نه لري چې خپله تصمیم ونیسي، او له بلې خوا اوس صحي شرایط په مراکزو کې هم متاسفانه باز دی چې کومکونه کم شوي دي، ضعیفه دي. نو مطمئنن چې د میندو د ماشومانو مړینه به جګېږي.
بله، روغتیا وزارت ویلی و چې په افغانستان کې په زیږون د میندو مړینه د 2002 میلادي کال پرتله په مراتبو کښته سوې ده. وزارت ویلی و چې تر 2002 میلادي کال مخکې په هرو 28 دقیقو کې یوه امیندواره ښځه په افغانستان کې مړه کېدله، خو اوس ده په 2 ساعتونو کې یوه مور مري. ستاسو مخکې هم تاسو ځینې ارقام وړاندې کړل، یا دا ارقام هماغه دي که فرق یې کړی دی؟
بالکل هماغه ارقام دي. په خو په 2002 کال کې وخت چې دی نه صفر خانه او سروي اجرا شو، په یو لک ژوندیو ولادتو کې شپاړه سوه مړینه وه د مورګانو. اما پس له ډېرو هڅو نه دوه کاله پخوا یوې سایه بله ورکړل سوه چې په یو لک ژوندیو ولادتو کې موږ شپږ سوه او پنځوس مړینه د میندو لرو، چې دا بله دونه هڅو مشکلاتو نه بیا هم یو لوړه کچه ده. یعنی دا اوس نه ده لوړه سوې، له پخوا نه هم لوړه وه، ولې اوس به ځکه لوړه سي چې هغه صحي کومکونه چې موږ ضرورت لرو د نړیوالې ټولنې، او زه هیله لرم چې صحت له سیاسته جدا کړي او د افغانستان د خلکو د مسؤلیت په خاطر باندې کار وکړي او د افغانستان خلک په صحي چارو کې تنها پرې نه کړي، نو دا مطمئنه سي چې کېږي.
بله، که څه هم د مړینو د اندازې د زیاتوالي علت په پرله پسې ډول د ماشومان راوړل په کم عمر کې ودونه او د زیږون پر مهال د نورو روغتیایي څارنو نیمه رعایتول ګڼل سوي دي، ستاسو معلومات څه وایي چې د دې تر څنګ نور کوم عوامل دي چې په افغانستان کې لا هم د میندو مړینه زیاته ده؟
تاسو یو ډېر ښه ټکي ته اشاره وکړه. د زیګون کچا په افغانستان کې ډیره زیاته جګړه، بیا هم فکر کوم په نړۍ کې به جګړه نه کچي. وخت چې په 2002 کال کې احصایه ورکړل شوه، شپږ اشاریه یو د زیګون، یعنی هر فامیل حداقل شپږ اشاریه یو ماشومان درلودل، چې هغه یو اوسط ډول داسې کورنۍ موږ لرو چې تر 1500 ماشومان هم لري. اما بالا ډیرو هڅو نه دا کچا 15.3 و یعنی په دې معنا چې د عامې روغتیا چارواکي د زیګون د کچې د کټه کولو لپاره ډیر کامیاب نه و او ډېرې ښې هڅې نه دي سوي. دا شاید د خلکو او د ټولنې د بنسټونو په اساس، هغه د روایاتو په اساس کار نه وي سوی چې دوی ناکامه و، کنه د زیګنې کچا یو ډېر مهم هغه ده انډیکیټر یا مشعر چې موږ کولای شو په اقتصادي، سیاسي، اجتماعي چارو کې د هغوی اثر ووینو. یعنی هر څونه چې نفوس ډېریږي هماغونه مشکلات ډېریږي او هماغونه اړتیاوې ډېریږي. د هغې لپاره متاسفانه د من سي سي سیستم دې مورد کې کامیاب سیستم نه و، زه هیله لرم پس له دې پرې باندې سرمایه ګذاري وشي. له بله پلوه د سوی تغذیې یا د ډوډۍ یا د ښې غذا نشتوالی دا هم یو له مهمو پوینټونه ده چې موږ یې باید یاد کړو. فقر او لږه دا تاسو پوهیږئ چې همدا اوس شاید تر 90% خلک د فقر خط لاندې ژوند کوي، او دا خپل ډېر یو غټ عامل ده چې کوای سي دي ماشومانو دي مورګانو دي مړيني سبب سي دي کم خوني سبب سي دي سوي تغذي سبب سي.
بله،
او بل اخره امراض دي
کلتوري مسایل ته تاسو اشاره ونه کړه. دا افغانستان په لورو پرتو سیمو کې لا هم زیاتې کورونی دې ته نه حاضرېږي چې کله یو مور په ماشوم ناروغيږي هغه روغتیايي مرکز ته ورسوي. په دې اړه کې یو څه توضیحات تاسو ورکړي.
ما مخکې درته ویلي یو اشاره مې وکړه چې غیر له دې چې موږ په هی مراکز کې منګا چاله شو نو مشکلات چې ما په خواته ته ویلې لروي، منګا د منګا سزي په مرسم په لري پراتو سیمو کې آتا په مراکز کې دوی ډیر زیات واک اختیار نه لري چې خپل شفاخانه ته لاړ شي، مخکې له ولادت ډاکټر ته لاړ شي، علاوه د خطر باندې خپل پوسی، او دوی ته بیا غته اوسې او چې څه وکړي چې دوی لمړي نه راځي لږې وسی. ولې همدارنګ په کورنیو کې د کور مشران لکه خواکې، خسر، خواند دوی ډېر زیات علاقمند نه وي چې ښځه له بیرون د کور ووځي، شفاخانې ته لاړه شي، ډاکټر ته لاړه شي. دا یو پلو، او بلې خوا ته متاسفانه د موږ افغانستان کې سطح د سواد ډېره ټیټه ده. هغه پیامونه چې د عامې روغتیا له وزارت له طریقه وړاندې سوي یا وړاندې کېږي هغه څه چې دوی باید واخلي نه اخیسته دي. دا یو نوی سیستم ته ضرورت لري چې د خلکو په ژبه خبرې ورسره وشي او د خلکو لپاره کار وشي، نه دا چې یو څو عصري او مدرن خبرې په یو جامعه کې چې ټول بې سواده وشي او هغوی په خبرو عطا پوه نه شي. د بل خوا ته اقتصادي مشکلات هم په خلکو کې ډېر زیات دي. دا چې خلک دي چې یو موټر کرانه لري چې د صحي سیستم پورې ځان ورسوي، یا فرضاً دوا واخلي، ښه غذا واخلي، یعنی مختلف عوامل باعث ګرځي. زموږ جغرافیه ډېره جنجالي جغرافیه ده. په بدخشان کې وخت چې له راغ د بدخشان تر خپل مرکز فیض آباد پورې څوک را رسیږي، درې څلور ورځې باید لاره ووهي چې څو هغه مرکز ته راورسیږي. نو مختلف عاملونه دي چې باعث دي ګرځي چې متاسفانه د میندو او د ماشومانو مړینه د ولادت وخت کې یا له پنځو کلونو ټیټ ماشومانو کې ډېری.
بله، میرمن نسرین اوریاخیل، تاسو په تیرو شلو کلونو کې یو له فعالو کسانو څخه وای چې د نسایي ولادي په برخه کې مو د عامه پوهاوي په پروګرامونو کې هم برخه اخیستې ده. مخکې مو د روغتیا وزارت د صحي خدماتو وړاندې کولو لمعین ډاکټر عبدالباری عمر څخه هم دا پوښتنه وکړه چې په لرو پرتو سیمو کې د سیمه ییزو یا محلي دایاګانو د روزنې لپاره دوی څه پلان لري. په دې برخه کې څه فکر کوي چې کافي هڅې سوي دي په افغانستان کې؟
خوشبختانه یا چه پیشرفتونه سویدی. به طور مثال وقتی چه تا 2001 که نوی حکومت شروع کولا پا کار باندی، منگا تش چلور سو قابلی درودی چه اغا هم دیری پا بدوی شکل کاری کولا، البته خدینه. ولی ووز بیشتر تقریبا کل خصوصی سکتور سره منگا جمع کو، شاید په حدود ډېر زره قابلو کې منګا ولرو چې ځوانې ښځې دي او دوی کار کوي، چې دا یو ډېر څه پیشرفت ده. د محلي دایو د محلي کارکنانو په مورد کې یو منظم او جامع شبکه یا نتورک متاسفانه توسه وجود نه لري. کله ناکله خلک تربیت سو او بیرته هغوی لاړو او ورک سو، بیا معلوم نه سو چې د دو کار چی و. یعنی یو منظمه شبکه نسته. که نه دغه دایه محل، دغه څوک چې کمیونیټي هیلت ورکر ورته وایي، دوی کولی شي چې په ډېر ښه شکل باندې د خلکو په ژبه کار وکړي او خلکو سره هغه روغتیایي معلومات شریکي. زه هیله لرم پس د یو منسجم دوامداره د یو ښه نظارت خاوند سیستم جای په جای شي.
بلی، تاسو تیره میاشت له ازادي راډیو سره په یو مرکه کې ویلي و چې افغان ډاکټران مجبور سوي دي چې د خپلو لونو د زده کړو په خاطر له افغانستانه ووځي. نو دا لړۍ که دغه سي روانه وي، فکر نه کوي چې په روغتیایي برخه کې به یو لوی تشر رامنځته شي؟
مطمئنا. زه هیله لرم هماغه چې ډاکټر همیشه د خلکو په خدمت کې ده، په جنگ، په سوله، په هر شرایط، په هر نظام کې دوی کار کړی دی او موږ ټول آماده یو چې خپل خلکو لپاره خدمت وکړو. زه هیله لرم د ډاکټر صاحبانو چې خپله یې تعلیم کړی، ډاکټران دي، هغوی ته دا زمینه مساعده سي چې هغه ارزو چې خپل اولادو ته یې لري هم په جای سي. یعنی نجونې که لري چې هغوی پوهنځیو ته لاړ سي، ډاکټران سي، انجینران سي، معلمان سي، دانه چې هغوی کور کې ناست دي او مور یې ډاکټره یې تش خدمت کوي، دا بیا فکر کوم د ژوند یوه برخه خدمت خلکو ته ده، بله برخه یې کورنۍ ته خدمت ده. زه هیله لرم چې دا مشکلات ډېر زر په خیر سره حل شي او ډاکټر صاحبان وکولی شي په هغه شکل چې همیشه یې تعهد کړی ده خلکو ته خپل خدمات ته ادامه ورکړي.
بله، په همدې هیله تاسو په لاین کې اوسئ. په څو شیبو کې اوریدونکي راخلو، د هغوی پوښتنې او نظریات تاسو هم له ځانه سره یاداشت کړئ، بیا وروسته تاسو ته وخت درکوو چې خپل نظر څرګند کړئ. اوریدونکو ته به د سټوډیو دوه شمېرې چې فعال دي ووایم. یوه شمېره مو د 0000420 11 23 1601 دا هم د ټلیفون شمیره ده، او هم اوریدونکي که د انټرنیټ اسانتیا لري کولی سي چې د واتساپ له لارې زنګ راووهي، له ډاکټرې څخه خپله پوښتنه مطرح کړي، یا هم که کوم نظر لري خپل نظر را سره شریک کړي. بله شمیره مو د 0000420 11 23 1501. تخنیکي همکار اشاره کوي چې ځینې اوریدونکي په لاین کې د دوی ته ورزو، د دوی نظر به واورو. مهرباني وکړئ، روغتیا د ژوند شتمني پروګرام دی ازادي راډیو.
سلامونه مې قبول کړه. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
وعلیکم السلام، مهرباني ستاسو آواز اورو.
تشکر ډیر. ښه موضوع مو ټاکلې ده، او دلته مو د موین صاحب سره خبرې هم کولې. خبرې ما واورېدلې. خبره داسې ده چې یو خو په افغانستان کې دا دودو دستورو عنانات خلک د بینه وړي دي، بل افغانستان یو سنتي ټولنه ده، او بل اوس داسې یو مشکلات راغلي دي چې د کیفیت والا دارو ځای بې کیفیت دوا ونیولی دی. په تیرو پتیرو کرونه کې چې د مندي پر ولادي نسایي په نسایي ولادي مرض باندې مړ کېدل کشپړنیم سووی وسته شاید دا اوسنی مشکلات راغلي شاید زرو ته یو نیم زر ته به ورسیږي ول یو خدا دې چې په شارو کې به څه ناڅه د مړینې کچه کمه وي او په ځینو قراو قصباتو کې لکه وریاخیل خور چې وویله هلته اګاهي هم چا ته نه ده ورکول سوی کمپین هم نه دی سوی هلته د مړینو کچه ډېره لوړه ده ولې په دې خاطر چې موږ خپل مېرمنې یو وزړو خلکو ته نکاح کوو او بل یې د ایوان په شکل خرڅوو او بل دا اجباري ازدواجونه کېږي بل د دغه ډېرو اولادونو سبب راوړل هم دا پوښتنه مې د وریاخیل خور ته دا ده که دا مشکلات تر دغه اضافه کېږي بیا به څنګه کېږي آیا په اوسني عصر کې دا مناسبه ګڼي چې آیا دا امید لري هیله لري چې و خلکو ته به هغه سم صحیح اګاهي لکه پخوا چې ورکول کېدل په تیرو شلو کلو کې یا دایګانې روزل کېدلې اوس په وروزل شي که نه
ډېره مننه ډاکټر به تاسو ته حتما ځواب ورکوي قاری پښتون وو بل اوریدونکی په لاین کې د دوی تورزو د دوی نظر به وورو مهرباني وکړئ روغتیا د ژوند شتمني پروګرام دی ستاسو آواز اورو مهرباني وکړئ خبرې وکړئ اوریدونکی لکه چې زموږ آواز نه اوري روغتیا د ژوند شتمني پروګرام دی چې په ژوندۍ بڼه له ازادي راډیو خبریږي نن په دې پروګرام کې په افغانستان کې د میندو د مړینې پر موضوع خبرې کوو چې رسمي شمیرې ښیي په هرو دوو ساعتونو کې په افغانستان کې یوه مور د اولاد زیږولو پر مهال مري په 2002 میلادي کال کې دا شمیرې تر دې زیاتې شول سوې وې چې په هرو 20 دقیقو کې په افغانستان کې یوه امیندواره ښځه د زیږون پر مهال مړه کېده اوریدونکي په لاین کې دوی ته ورزو مهرباني وکړئ روغتیا د ژوند شتمني پروګرام
السلام علیکم تاسو ته استاد رادیو طریقه ټول مې منو سلامونه کوم چې خوش وچاره کړو غوږی تاسو بلا چې ځای لکه
په سلام مهرباني وکړه څنګه ځای
مننه خیر شه دا ډاکټر نسین او اخیل څخه دا پښتنه کوم کنه چې د روغتیاي پالچ کې د توان مثلا کاش په ټول افغانستان کې پالچ دکنه هم دا په کندهار کې د توان مثلا د کندهار کې ولما داس په جنو ولسوالۍ کې هم دا په کابل کې زه به خپل ستوګ لیدل یاد توان کنه دا کابل کې که د روغتیاي مرکزونو خوده چې داسې یو څو وخت مخکې داسې یو میاشت مخکې نه زه خپل ځما بچی پیدا سو کنه نو خلک داسې وایي چې مثلا د خغو امیندوار ځنان یو سره ولر شي مرکز ختي زه وامه وس در کم دی امیندوار وس تمن ځنه دي وس ما شمان دي دا ډاکټران دی چې مثلا ته ضروري بشکاری لګوي ضرورت ځپانې لګولي د ک ضروري ګولې ورکلي ماشوم په نس کې توانی سي مثلا چې ماشوم پیدا سي هغه شپه خانه کې دی کانس کې په بل شپه خانه باندې والي وای دا هغه شپه خانه ته ولا سوي مرسته تداوی نس مرسته سامان اښه تاسو تداوی سامان نست نو ته به ودوای زران څنګه به تر غوړ زړه شي بیا څنګه ماشوم څنګه پیدا کړي دا یو څه په کابل کې
ستاسو یوازې فکر کوي چې دا ستونزه په کابل کې د ک په نور ولایتونو یا نورو کلیوالو سیمو کې هم ستاسو
نه کله ته وایم چې یواز په کابل کې څه خپل په کابل کې سره مخسر مکه نه وسته ته وایم چې په کندهار کې مزه ولما کندهار شي کوم شي په خانی او یا په جنو ولسوالۍ کې شي په خانی چې اچا به کار نشه کوي هغه په بل شي په خانه باندې یمر وکړي یا مثلا ورته وشه سرحد سره دی خاطر چې مونته وره یا به کوټه ورسې نو هغه به ورسې وای په چا خپل کار په واسه پرې دزنه کوي دته خدای راکنه د کابل هغه ډاکټر نه یو نشه په خانه ولر د کسبان سم دم چې سړی په ناسوته چې پیو خانه لایي وای په دې چې ما د دوه وارو سره مخسون د خپل د اوس کې دا یو مش مخ زو سره مخسمه د زنان مولزي او ماشيمه ورسې زنان مرسه ماشيمه پیدا سلو نو چې ماشيم پیدا سم ماشيم او شیدل ته د دوی نه کې د بوزه اتاتور شي بخانی ته ورسې اتاتور شي بخانی ته وانه د خپل ماشيم ز پرټن نه څخه چا نه ماشيم اوس مل کې ژوند دی زه پیدا کوي نه سم خو ماشيم ته نه کې او پیژدې مې نه چې ماشيم تر پنځه شره اخر مل پلاس کړ د ماشيم مل دی اوس به دا شي په کابل کې ستا او مې دوی نه خدای کم نه چې اوس زنه خپل ژوند راس کې او اخر کور زه دا پښتنه کوم چې اوس دې دا ته توجه او د ډاکټر باندې کوم ډاکټر باندې څنګه ګرځېدلې دا ته څه یو خبره پر ځلیک لري کنه کدا د دماغ سره به تاسو به علاوه روانې ده
بس هغه هم ستاسو دغه نظر وورې د ورسته به وخت ورکو ورزو نور اوریدونکو ته هم چې مصرف کیږي لبی لبلو زاینو څخه زنګ وهلې دی بل اوریدونکو ایته ورزو روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام دی په افغانستان کې د زیژون پر مهال د مایندو د مړینې پر موضوع خبري کوو تخنیکی همکار اشاره کوي چې ځینې اوریدونکو نسته ډاکټر صاحب نسرین اوریاخیل دا اوریدونکو نظریات تاسو ووریدل یو ویل چې په افغانستان کې د مایندو د مړینې شمیر شای تر دې زیات سي بل اوریدونکو ویل چې د روغتیايي سکتور د کمزوري له کبله کم مور بچ پاتې کیږي ماشوم ته ډیره قوي دوا ورکول کیږي چې کله ناکله د مړینې سبب کیږي مهرباني وکړئ تاسو نظر څه دی
مننه لیدو په جواب کې باید وایم اول خو
دا باید ومنی چې ډاکټر هیڅ وخت خپل مریض په ضرر باندې نه ده. همیشه غواړي چې نوم یې ښه وي او د مریض جوړ پاتې شي. دا چې یو دا زه خو متاسفانه اول خبرو کې د ما ارتباط قطع شو ستدیو سره، اما دا چې د دې ورور ماشوم یو شفخانه کې عملیات شوی ده، ښځه یې او بیا بل شفخانې ته یې ورلېږلی. دا یو د ریفرال یا رجعتدهي سیستم په ټولې دنیا کې شته، په کابل کې هم شته، په قندار کې هم شته، په ټولو ځای کې شته. او دا چې دننه یې نه ورپرېښودل، شاید هغه ډیسپلین د شفخانې ایجاب نه کوه چې د دې لپاره چې میکروب ونه نیسي، مریضان ماشومان خراب نه سي، ګډوډي نه سي، شاید نه یې پرېښي. ولې دا د مریض حق ده، د پایواز حق ده چې اقلا معلومات باید ورکړل سي چې د تاسې د مریض حال په څه درجه کې ده. دا د مریض حق ده او زه هیله لرم چې د مریض د حق او د اخلاق طبابت مورد کې ډیر زیات کار وسی، ځکه چې یو له منصه و اصولو نه په طبابت کې طبي اخلاق او مسلکی گرایی یا پروفیشنالیزم ده. چې متاسفانه دا باید اعتراف وکړو چې زمونږ د ځینو همکارانو او مسلکانو په مورد کې دا لږ ضعیف سبکی او متاسفانه دا نه راته. که دغه ورور چې شکایت لري، کچا ورته ډیر ښه معلومات ورکړي او په ډیر مهربانه ژبه باندې ورته ویلي وو چې د تا د مریض دغه ضرورت ته دا عملیات ورته کوو، اوس ماشوم دلته لیږو، ماشوم په دې حال ده، ده به دا مشکل نه درلوده. مریض او مریضدار سره ارتباط په صحي سیستم کې ډیر زیات ضعیفه ده. زه هیله لرم په دې باندې کار ډیر وشي.
بله میرمن وریاخیل، خو بیا هم بیلابیل ولایتونو څخه شکایتونه راځي چې په ځینو کلینیکونو کې یا روغتیایي مرکزونو کې چې یو مور یو ماشوم وزیږوي، هغه د سیروم کنولای پلاس کې په هماغه شیبه رخصتې. نو تاسو فکر کوئ چې په ټولو ځایونو کې دغه معیارونه په پام کې نیول کیږي؟
از د باج ولایتونو چې دا ور ویلي دي، شاید څه وي خبره نه يم، زه حتماً نوې لایسنس نه نوې سوي، ولی اقلا یو دوله ساته باید یو مور و ساتل سي بالا ولادت، ځکه چې هغه خونریزي و مشکلات سي پس ولادت پیښي، اقلا دغه مراحت باید وسي او مراقبت وسي. دا چې له کانولا سره رخصت کوي، وخت چې یو مریض کانولا ولري، دا په دې معنی چې یو مراقبت ته ضرورت لري. نو دا منطقي کار نه ده، سوای دا باید ونه کی، ولی زه هیله لرم هغه نظارت چې له صحي سیستم باید وسی ډیر باید قوي سي، خلکو سره تماس ونیول سي، له خلکو نه پوښتنه وسي، بیرته نظارت وسي، څو د اصلاحات منځته راسي.
ډیره مننه. روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام دی. له دریو څخه تر څلورو بجو بیا هم دا پروګرام په دري ژبه دوام کوي چې د مایندو د مړینې پر مسأله په کې خبرې کیږي چې اوس په افغانستان کې وضعیت څنګه دی او شمیرې څه وایي چې د پخوا په نسبت په افغانستان کې د زیږون پر مهال د مړینو اندازه د مایندو د مړینو اندازه کمه شوې ده که زیاته شوې ده. میرمن وریاخیل، مخکې اوریدونکي داسې وویل چې د وروستیو ستونزو ته په پام سره چې نړیوالو مرستندویو ادارو د افغانستان د روغتیا له سکتور سره خپلې مرستې کمې کړي دي، چې اټکل دا دی چې د میندو مړینه شایي بیا هم زیاته سیاته د 2002 میلادي کال په نسبت. فکر کوي چې وضعیت په دغسې خرابیږي که یو څه به بیرته د سمسمکي خوا ته ځي؟
زه فکر کوم چې وضعیت به خراب شي، ځکه چې بیا هم درته وایم دا یو ډیره غټه اشتباه شوې ده چې د افغانستان د صحي سیستم لپاره دوامداره او هغه سیستم چې په خپلو پښو ودرېږي، نه د بهرنیو مرستو په پښو باندې، هغه ته ډیر کار نه ده سوی. ما مخکې هم درته اشاره وکړه، 80% صحي سیستم یا شاید 15% په نړیوالو مرستو ولاړ سیستم و، یعنی خارجي مرستې. د هغې لپاره دا به نو معجزه وي چې موږ په دوه درې میاشتو کې وکولای شو دې سیستم ته نجات ورکړو، دا هیڅ امکان نه لري. نو زه دوه وړاندیز کوم. اول وړاندیز نړیوالې ټولنې ته چې خپلې مرستې په صحي سیستم کې جاري وساتي، ځکه چې د افغانستان د خلکو حق ته چې صحي سیستم ته رسرسی ولري او هغه حقوق چې یو مریض د صحي سیستم نه لري هغه په جای شي. او له بله طرفه د افغانستان د صحي سیستم نوي چارواکي باید په دې باندې کار شروع کړي چې موږ څنګه وکولای شو د موږ خپل صحي سیستم په خپلو پښو ودرو. مطمئنا په ټولې دنیا کې نړیوالې مرستې شته، موږ له نړیوالو نه کولای شو چې کار وکړو، ولی په دې پیمانه فکر وکوم چې یو سی سیستم په نړیوالو مرستو ولاړ یا وخت چې دوه ورځې د دقت سی بیا موږ چغي وکړو چې حالت
مرمن نسرین اوریاخیل تاسو خو پتیرو سبند شلو کلونی کې په افغانستان کې د نسایي ولادي په برخه کې فعالیتونه درلودل پتیرو شلو کلونی کې په دې برخه کې د زیاتو هڅو یادونه وسوه بیلا بیلې پروژې وی چې په میلیونونو ډالر ور باندې ولګول سول ولی په دې برخه کې یو کوټلې کار ونوس یو سیستم ایجاد نسو
یو خدای چې متاسفانه در توه ام سی زین چارواکی منافع پا دیه که انغشتی وی او نی گفته چی دا سیستم لمنزه لارسی اتا دیر الورپور و چارواک و خپل انجوگانی درو دیه خپل سیستمون ایزه دادر هیچ وقت اینو گفته چی خپل منافع لمنزه نیست او لبل خوانه یو مشترک تفاهم موجود نوه متاسفانه داد تا وزارت دا و داد ما وزارت دا و داد فلانی خان تر قدرت لاندیده داد بل قدرت لاندیده یو ملی اجماع موجوده نوه یو اتفاق موجود نوه چه رازه ایتی دقیق سیستم ملی سیستم جو کن که یو چارواکی سر بده لگ زرگه برخوردو کسی یا دقیق سیستم به تنها دی آمیر اختیا وزارت نکه طول سیستم که دی سیستم که تغییر راوده دقیق تغییرات مهم دی یعنی دی افغانستان لپاره بیا باید دیتا سیاسی بنا ورکره دیگه دی پارا متاسفانه بی اتفاقی بی اتنایی دواره بایستی دیگر دلوچی واس منگه دی سیهی سیستم کولاب سره دوچاره
بل بیرت هم دغه مسئله ترازو پا لورو پراتو سیمو که دغه شبه پا میلیونون کسان ستاسو آواز آوری پا غزایی که روخته امکانات هم کم دی کلا چی یوا مور دا احساسوي چې امیندواره ده د کورنۍ نورو غړو ته ستاسو سپارښتنه څه ده چې په دې خاطر ده ښځه وکولی سي خوندي زیږون ولري روغ ماشوم نړۍ ته راوړي او له مرګ څخه خوندي وي څه باید وکړي د کورنۍ نور غړي
مور وخت چې په مجموع کې مور کور ته ډېره زیاته مهمه ده یعنی اصلي مدیره د کور مور ده ښځه ده اول دا چې دوی باید دغه خده چې امیدواره سي دا لکه یو خاصه میلمه و بولی مګر تاسو په افغانستان کې وخت چې میلمه راځي هغه ښه شی دی میلمه ته ورکوم ځکه چې میلمه پالی دی ښځه هم وخت چې امیدواره ای باید خاصه توجه ورته وسی او له نورو نه د نورو په پرتله ښه غذا ورکړ سي ښه آرامه وساتي فزیکي کارونه یا درانه کارونه پیونه کی منظم حد اقلا دو میشتی باده دکتر تا موزی دری میشتی باده اقلا سلور دفعه پا دقیق طول عمله داری جیریان که یا دکتر تا چیمی دکترین دکتری یا قابله وری ولی تی اقلایم دی خطر خپل ورتووی چه شیدی بایم دا چه اقتصادی پلاله یا کور چه پوسی چه مثلا زه یا امیدوار خدل رم او دا ممکن چه خطر تا مواجی سی دوی باید پیش لپیش یو ترپی که په هر مشکلاتی زمتای زخیره و ساتی چی که زه موتر پا کارو لرم که زه دوا پا کارو لرم در مور تا باید تحیه کن بغیر در غیبانده او دی سیهی چارواک سیهی چارواکی باید ادیقل خدمات سیهی سیستم که مایندو تا برابر کن مثلا دی خونریزی دواغانی باید پیونیسایی ولادی مرکز که بایدی اگه جایی که تیزیگون صورت میشه یاو لغت و عملو دی مرینی دی مرگانو خونی زیده نو دی غیلی پار دا امکانات پای منگوال روزی اقلا نغدی دی ساده ارزان دا وگانی دی ولی یاو هم پول چی شاید قیمت 500 روپی نی یاو مور یاو فامیل جوان روری دی غیلی پار دا مسائل دیر زیاد میده دویم دی ولادتو یا دی زیگون ترمینز عدی اقل دو یا دری کال مسافه باید ورکرسی لیوی خوا مرتق بکیگی لبلی خواه ماشون خطر بکیگی بلی خواه اقتصاد بردیر خیی او لبلی خواه نه دی بکوایی سی چی اغا چه شایی چی دو پزرکی خپل لورتا یا انگورتا یا خپل خزتا برابر کی
دیر منه نه یه واشزه که امیندوار بی پتسنگ که د تور جیړی یا زیړی ستونزه ولري د وینې فشار ولري دغه راز د زړه ناروغي ولري دوی تاسو سوس پرشتنه څه د کوم ټکی په پام کې ونیسي
وخت چې یو ښځه اول خو که دونه ډېرې مریضګانې لري کوشش دی چې عمل ونه کړي خو که ما در ټولې چې دی زیګون مخنیوی په افغانستان کې ډېر مخکې نه ده تلای پرمختللی نه ده، خو دا ښځه بارداره سو ماشوم یې په ګیډه سو. دا یو خاص سپیشل مریضي ده، دا په عادي مراکزو کې نه تداوي کیږي. دې ته یو څو ډاکتران پکار دي، د داخلي ډاکټر، د نسایي ولادي ډاکټر، د انتانی یا د ساری امراضو ډاکټر پکار ده چې دا مراقبت کړي. د هغې دپاره دا په عادي مراکزو کې، عادي کلینیکو کې نه، دا باید یو غټ مرکز د تخصصي ته ویوړل شي او هلته دې ښځې علاج وشي.
ډیره مننه. په لورو پرتو سیمو کې خلک د دینی عالمانو او ملایانو خبره زیاته اوري، فکر کوي چې دوی به دې ته حاضر سي چې د اولادونو ترمنځ د وقفې رعایتولو ته خلک وهڅوي په ساده ژبه؟
ما درته پخوا هم وویلی چې دغه عامه پوهاوی د صحي برخه کې متاسفانه د خلکو په ژبه نه ده ویل شوی، د افغانستان د خلکو د ارزښو په اساس باندې نه ده بیان شوی. په طور د مثال حدیث شریف ته چې دوه کاله باید ماشوم ته شیدې ورکړ سي او یو مسافه ورکړ سي، نو دې کې څه د قرآن او د اسلام په ضد خبره ده چې موږ یې ونه منو؟ خو هغه څه چې موږ باید خلکو ته ووایو چې موږ هیڅ وخت نه دي ویلي چې په دوامداره توګه ولادت یا ماشوم راوړنه قطع کړي، موږ نه دي ویلي. موږ وایو اقلا دوه درې کاله مسافه ورکړي. ګوري، دا د اسلام له نظره، د انسانیت له نظره، د اقتصاد له نظره، له هر نگاه نه چې وایي دا یو فکس خبره ده او دې کې هیڅ څوک په غیر د اسلام خبره نه کوي.
بله، ډیره مننه. د نسایی او ولادي چارو متخصصه ډاکټر نسرین اوریاخیل، په زیاتو کلیوالو سیمو کې کله ناکله نارینه، کله ناکله ښځه وایي چې دوی زیات اولادونه په دې خاطر راوړي چې د افغانستان شرایط دي، جنگي حالات دي، مرګ ژوبله هم زیاته ده. دغو کسانو ته ستاسو وینا څه ده؟
وې د یو خار جوړول اسانه دي، خو د یو ماشوم لویول که واقعا لوی کی ډیره سخته ده. دغه لپاره موږ باید دا ګناه په غاړه ونخلو چې مقصد ماشوم راوړو، خوشی کوي او کوڅو کې که بې تعلیمه لوی سو، که وږی و، که تږی و، که په سلو بد و افعالو باندې دوچاره و، که معتاد سو، که غل سو، نو موږ وایو چې جنګ ده، موږ جنګي پوځ جوړو. پخوا هم په افغانستان کې جنگ نه و، ولی په همدغه شکل باندې ادامه درلوده. دا د دې معنا نه لري چې موږ حتما باید یو جنگي قوه ولرو. افغانستان به تر څو جنگ کوي؟ افغانستان و ضرورت لري چې آبادي وکړي، افغانستان ضرورت لري چې ښه کادرونه تربیه کړي. موږ باید خپل ماشومان ښه تربیه کړو. یا وایي هغه پخوانی متل ده، وایي یو سر سر سل سره ټولوي، خو سل سر یو سر نه ټولوي. نو یو ماشوم دوه درې څلور تربیه کوي، خې تربیه کوي، نه چې لاستی یو یې سواد ونه لري، هغه ماشومان به څه په درد وخوري؟ هغې لپاره راځئ چې له یو علمي منطق نه استفاده وکړو او د افغانستان د آینده نسل لپاره کار وکړو.
ډیره مننه. روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام دی چې په افغانستان کې د میندو د مړینې پر موضوع خبرې کوي. اوریدونکو کولی سي چې زموږ دو شمیرو ته زنګ راوړي. د واتساپ شمیره مو د 00 24 21 24 شپږ سوه یو، بل شمیره مو د 00 24 21 24 پنځه سوه یو. اوریدونکو کولی سي چې دغه شیبه زنګ راوړي، د پروګرام د موضوع په اړه که کومه پوښتنه لري خپل پوښتنه مطرح کی. تخنیکي همکار اشاره کوي چې تر اوسه اوریدونکو نسته. میرمن اوریاخیل، په افغانستان کې زیات خلک بې وزلي دي چې د خوړو برابرولو وس هم نه لري او د لوږې اندازه هم په پراخېدو ده. د امیندواري ښځې لپاره تر ټولو غوره خواړه څه کېدای شي چې هم ارزانه پیدا کیږي او هم هر چا ته د لاسرسي وړ وي؟
منګه په لری پلاتو سیمو کې په کلو باندو کې خوشبختانه دوه پوینټ لرو چې هغه ډېر مهمه دي. یو دا چې منګه ډېر ښه ترکاري او میوې او دا شیان لرو، یعنی منګه کوای سو دا شنه شفتل چې خلک وچوي او خوري، چې ډېر زیات کلو باندو کې رواج دي. بهترین شی دي د خوندې لپاره ترکاري ګانې، پالک، نور شنه ترکاري، اقلا یو څو میوې ته په اطرافو کې چې خلک یې وخوري. همدارنګه غواګان لري، چرګان لري، مستې شیدې، هغه ضرور نه ده چې همیشه غوښه وخوري. له هغې نه بهترین پروټین راخیستی سي. د هغې لپاره که په ښه شکل تنظیم سي او دوی هڅه وکړي چې مخصوصا عملدار ښځو ته دغه غذاګانې تهیه کړي، ضرور نه ده چې ډېر قیمتي غذاګانې ورکړي او وایي چې زموږ اقتصاد ایجاب نه کړي.
ډېر مننه ځینې اوریدونکو چې په لاین کې دی، بده خاطر چې مصرف یې کېږي دوی ته ورزو مهرباني وکړئ. ازادي راډیو د روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام د مایندو د مړینې پر موضوع خبرې کوو. مهرباني ستاسو وزور.
السلام علیکم. تاسو ته محترم ډاکټر صاحب ته سلامونه ونیکي وړاندې کوم.
وعلیکم السلام.
مشرکین تاسو سره لاین کې ما زما پوښتنه دی محترم ډاکټر صاحب، نه دغه د زیګون د وقفې لپاره کوم وسایل په کار واچول شي چې عوارض ونه لري؟ دا غباز یم پولیس دی یو کی په نوم باندې یا کانټراسیپټیو دی اباز ډاکټر صاحبان وایي چې دا جانبي عوارض ډیر لري. نو آیا که دا جانبي عوارض لري او دا ډاکټر صاحب موږ ته پیرانا واچي دا موږ ته مشخص کی چې دا باندې موږ پوه شو؟
ډیره مننه. تاسو خپل ټلیفون قطع کړئ، د رادیو لاري خپل جواب واوري. بل اوریدونکو هم پلان کې د دوی ته ورزو. ډاکټر صاحب د دوی پښتنې لزان سره لیکي. مهرباني وکړئ ازادي رادیو د روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام.
سلام علیکم، بخیر جوړیم.
مننه، خیر اوسې. ساس آواز اورو.
ما به ما د پروګرام په اړه کومه تاکید د معلومات لرم، خو ما خو دې چې مناسب یو خبره درته کړم.
په دې پروګرام کې په افغانستان کې د مایندو د مړینې پر موضوع بحث کوو. د اوریدونکو تماس هم متاسفانه پرې سو. بل اوریدونکو په لاین کې د دوی ته ورزو. مهرباني وکړئ ازادي راډیو ده.
سلام علیکم حضور ډاکټر صاحب وریا خیل و میمون قبلی شما کرافتن من چه گذار تا تا
ما. علیکم السلام.
ما سوال ډاکټر صاحب وریا خیل را دارم که یا قبلا مشاور سی د جمهور بوده، خود از یام فعلا در افغانستان تشریف نداره و نظام قبلی هم سقوط کرد، به کلی سیستم از بین رفته و فعلا یک دکتر یا قابله قطعا اجازه نداره که در داخل وزارت اعتماع بره یا غریزه بده که من اینجا میخوام کار کنم یا نکنم. و کلینیکای دولتی که در ساحه موجود بود و داخل سه بلد از این موضوع را، فعلا در هر کلینیک وقتی که میری معلومات 15 نفر الی 16 نفر تشکیل دارن، در 16 نفر یک نفر قابله همونجا هست. اگر چیزی بود یک دو گپ برای مریضا میگه و متواقع میگه ما امکانات نداریم، رخصتش میکنه. پس یک مریض چطور میتونه در یک پیش قابله خود برسه؟ و اگر در شخصی میرین یک ولادت، شما خوب خبر داریم در شفاخانه شینوزاده از 22,000 افغانی کم قطعا نمیشه. یک ولادت در حدود بیرن 80,000 افغانی تمام میشه برای هر سی مریض. بنابراین در این شرایط فعلی هیچ امکان نداره که جپا جایی رو بگیره. و امیدوار هستم که نمبر وزارت صحت عامه را برای ما اگر لطف کنید از طریق تلفن بگوین، یا از کدام طریقی که ما بتونیم. من یک نفر دارم که دکتر است، قابل است، با سطح جهان امتیاز میده، من تا کس حاضر نیست که به وظیفه
سلام. بله، کاش که در روغتیا وزارت د صحی خدمات و وړاندې کول معین ډاکټر عبدالباری عمر تر پای را سره وای چې په لومړیو شپږو او دقیقو کې په دې پروګرام کې برخه واخیسته. که څه هم زیات مسایل هغه رد کړل، په دې هیله چې ښاغلی عمر د دې اوریدونکو پیغام اوریدلی وي او د حل په برخه کې له ده سره همکاري وکړي. بل اوریدونکو هم په لاین کې د بیا ورزو میرمن اوریا خیل ته مهرباني وکړئ ازادي راډیو ده.
سلامونه صالح صاحب، تاسو او ډاکټر صاحب وړیا خیل ته وړاندې کوم.
وعلیکم السلام، مهرباني.
زه اسلام مبارزم د کندهار څخه ډیره مننه صالح صاحب، کومې پوښتنې چې جوابونه وړیا خیل صاحب ورکړل ما تر ډېره هره پورې همدغه پوښتنې کولې، خو زما پوښتنو ته په سل پیسه ده کې نوې پیسه ده دې جواب ووایي که تر ډېره هره پورې ما همدغه پوښتنې کولې.
ستاسو په هماغه سیمه کې چې ژوند کوئ د مړینو وضعیت څنګه دی؟
ما غوښتل چې هغه پوښتنه چې باید وکړم بښنه دي چې تر ډېره هره پورې ما جواب ترلاسه نه کړي. په اطرافو کې لکه مخکې تاسو د صالح د معین صاحب او ډاکټر صاحب څخه پوښتنه وکړه، ستاسو هلته په سیمو کې دا یعنې د هغو لپاره یو سیمینار برابرول، یا د کلو یا د ساحو د ښځو د ولسوالیو د ښځو لپاره یو سیمینار برابرول، په دې اړه باندې یو آګاهي ورکول، دا تر ټولو بهتره خبره ده. پر دې باندې که ډاکټر صاحب یو څه رڼا واچي په اطرافو کې د دې لپاره دوی یو څه کړي دي که نه دي کړي. او بل زه تر ډېره هره پورې صالح صاحب اطراف ته تللی یم، زه خپله د معروف ولسوالۍ په چیر کولونه کې مو ډاکټر صاحب اوسه واخ مو کې دا ویل د سره ملمنه او بیا ما ورتول چې موږ د ولسوالۍ په چیر کولونه کې چې دا و زنانو د جنډې سره د دولس دیانس پر خپل پیژدم دوه بیا مړي نه موږ درلود په دالند کولونه کې په ټول ولسوالۍ کې موږ هلته یو کابینه درلود هغه په یو لیر ساحه د غرونو د غرونو په منځ کې دلته یو کلی دا کلی ته تللی او خاون یې خپل ډاکټر وایي دا ورسره تللی او دلته زما پوښتنه دا ده که دغه ولسوالۍ کې د روغتیا د طرف څخه دوی د دایانې وروځي دا بهتره خبره وي یعنی که څه هم اوس مړینه تر پخوا راټیټه شوې ده دا یو ښه او مهمه خبره ده او دا د دایي رول یا د دې اصول مراتول دا د ټول مهمه خبره ده د دایي رول مهم دی په ولسوالۍ کې دا څه باید
ډیر مننه ځکه چې وخت کم دی په دې خاطر یو بل اوریدونکو ته هم وخت ورکو چې پیغام یې ثبت کړي د دې پیغام به واورو
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ڈاکٹر صاحب مار ڈاکٹر صاحب دا تپوس دا سی ما کور کیو لندار دا وای زړه می پړسی کی دس بیماری دا او اولاد دوستا نور اولاد نست وای زړه می پړسی کی سر می درد کی دس علاج
دا وریدون کی پیغام هم دا غدی خبر سو میرمن اوریا خیل کپلان دو شو کو د وریدون کو ته تاسو خپل ځوابونه وایست بیا ورسته استودیو بل هم کارته پریږدئ
لومړی ور پښتنه وکول چې کوم طریقه د مخنیوي مشوم لپاره کار ورور هر خزه نظر پدې چې خپل ډاکټر ته ورځي ورته انتخابوي چې کوم یو د تاري صحت سره جوړه ده کوم حالت سره جوړه ده غډیر زیات دی ولست زنه کوي څنګه وایم چې کوم یو ښه کوم خراب ده ار یوې ښېګڼې لري او خرابې لري چې بیا ډاکټر نظر په حالت کې مریض تصمیم نیسي او دا کوي توصیه کوي بل دا غورور مورد کې چې ویلي چې په مراکزو کې څوک نشته اول خو زه باید وایم چې زه د رئیس جمهور سي مشاور نه وم زه د افغانستان د طبي شورا رئیس هم هیڅ وخت د مشاوریت پوسټ کې کار نه کړی بل دا مشکل واقعا یو غټ مشکل ده زه کاش کې دې موین صاحب حضور دلته وای چې هغه خپل ورته جواب ورکړي زه متاسفانه فعلاً په وطن کې نه یم او زه نه کوم سم دا جواب ورکړم د بل ورور مورد کې چې د معروف ولسوالۍ نه ویلای و چې هلته موږ خدمات ډېر زیات نه لرو او هغه کمیونټي هیلت ورکر یا د یې محل چې ورته وایي پاره مورد کې ویلې ما مخکې اشاره وکړه چې په خو ډېر زیات د محل تربیت وی ولې یو شبکې یو ارتباط مستقیم منظم دوی سره نه و بل اخر ورکه شوی هیڅ اصلا لري کمی دي خو دې دوی اثر ډېر زیات دی ځکه چې دوی خلکو سره کار کوي دي خلکو په ژبه کار کوي او له موږ کلو باندو نه راځي چې بي دي دا ډېر زیات مهمه ده زه هیله لرم په نوي سیستم کې دي ته توجه وسی په سیهی سیستم کې یو شی چې ډیر زیات مهم ده عدالت متاسفانه په بعضی سیمو کې چې زورواکي و چارواکو باندې ډیر زیات غدر لوده صلاحیت لوده وی په یو ولسوالۍ کې دوه مرکز درې مرکز د سیهیم لري ولی په داسې ولسوالۍ کې دي چې عادي ورور خبره یو دایره محل هم نه اوسېږي ولی آلته هم یو انسان ده خدای دې وکړي چې په دا نوی سیستم کې دوی هغه تقسیمات د مراکزو د صحي او د کارکنانو د صحي په عدالت سره نظر په ضرورت باید جوړ کړي نه دا چې د زور او د لویداری په اساس باندې
بله ډېره مننه د نسایي او ولادي چارو متخصص ډاکټر نسرین اوریاخیل چې دروختیا ژوند شتمنی پروګرام کې مو برخه واخیسته د غرض دروختیا وزارت د صحي خدماتو وړاندې کولو د موین ډاکټر عبدالباری عمر هم مننه چې د پروګرام په لومړیو څو دقیقو کې مو ملمو او لوریدونکو هم مننه چې زنګ ووهه په خپل تماسونو سره دا پروګرام رنگین کړ
ډیره مننه ډیره
غږ مې ورک دې مورې مورې چا وکړم غږ مې ورک دے مورې مورې ستړې غږ پچا وکړم اخ خدای نیمګړې شوما نیمګړې غږ پچا وکړم اخ خدای نیمګړې شوما چاکڑ میں رکھ دے مورے مورے